آزاده پاسپورک.
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. داعش خراسان څنګه سیمی او نړۍ ته څومره خطرناک ده؟ دلته دا مسله په خبرونه کې څیړو. د مارچ په 22مه د مسکو په لمن کې د کراکاس په نوم د کنسرت په حال کې د تروریستي پیش مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې استخباراتي نقشې داسې ښکاري چې دا حمله په افغانستان کې میشته داعش خراسان څنګه کړې ده. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې د کراکاس د کنسرت پر حال د تروریستي برید د قربانیانو شمیر 143 تنو ته رسېدلی او 102 تنه ټپیان شوي دي چې 80 تنه یې لا هم په روغتونونو کې بستر دي. تر دې خونړۍ پیښې څو ساعته وروسته اسلامي دولت ډلې د ټلګرام له لارې خبر ورکړ چې دا حمله دوی کړې ده او برید کوونکي یې بېرته خوندي ځای ته ستانه شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو اونۍ مخکې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په افغانستان کې میشته داعش خراسان څنګه پلان لري چې په ماسکو کې برید وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د داعش خراسان څنګه مشي 90 کلن ثناء الله غفاري کوي. د افغان او پاکستاني طالبانو دوه سرچینو د اژانس ته ویلي دي چې د جون په میاشت کې غفاري زخمی شو، بیا د پاکستان د بلوچستان هغو سیمو ته چې د حکومت په لاس کې نه دي پناه یووړه. د مسکو تر برید یوه ورځ وروسته د روسیې استخباراتو د 4 تاجکستانیانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو په وینا غفاري هم په خټه افغان تاجک دی چې د جمهوري نظام په وخت پوځي و. په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په اړه د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد نشتې 2 مخکې په کابل کې بې غونډې ته ویلي وو چې تر اوسه چې دوی د داعش کوم غړي وژلي یا نیولې دي، تر ټولو ډېر د تاجکستان اتباع دي او ورپسې د پاکستان خلک دي. دلته مو د دې بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شنکی کړوخیل، د سیاسي چارو کارپو محمد نذیر احمدزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون او استاد نجیب آزاد او د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو هر کله کوم خبرونه ته شراغلی. لومړی که زه دې تراشم چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قمانداني چې په جنوبی آسیا، مرکزی آسیا او منځنی ختیځ کې حالات څاري، د دې پخوانی قمندان جنرال مکینزی تازه ویلی دی چې داعش خراسان څنګه خطرناک ده او د ده په باور د ماسکو برید هم داسې ښکاري چې دا د داعش خراسان څنګه کړی وي. خو جنرال مکینزی دا وایي چې داعش خراسان څنګه دا امکانات هم لري چې د امریکا په متحده ایالاتونو حمله وکړي. اغلی کړو خیل کلمه ستاسو نظر واخلم.
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو اوریدونکو او همدارنګه محترمو میلمنو ته. معلومدار ټول هغه افراطي ډلې چې یا په خپله یا د داسې نورو د نیابتو جنګونو لپاره استخدام کړي، دا د منطقې او د افغانستان لپاره خورا بده پایله لري. څنګه چې په راپور کې دی ویلي دي چې مثلا دا کېدی شي چې د داعش خراسان دا کار کړی وي او که یو تعداد هم ډېر زیات کوشش کوي چې دا مربوط د افغانستان وګڼي، خو زه فکر کوم چې داعش هغه یو فکری ډله ده، هغه افراطي فکری ډله ده چې دا په ټوله دنیا کې خورا وره ده او په خپله مرکزی آسیا کې هم دوی فعال دي. نو دا په دې معنا نه ده چې کومه ډله چې مثلا په افغانستان کې شتون لري دا به هرو مرو په دې کې لاس ولري. کوم راپور چې مثلا په امریکا کې خپور شوی وایي چې دا کېدی شي داعش خراسان کې هغه د افغانستان پورې ارتباط ورکوي، نو زه نه پوهېږم چې دوی دغه دومره دقیق معلومات د کوم ځای نه ترلاسه کړی دی چې فکر کوي چې دا به د افغانستان پورې مربوط وي. معلوم دا دی چې دا موجودیت او دا رقم ظالمانه عملیات چې
کوي اغله کړخل وبخشي استاسو ته د خبرې پوری چې دا معلومات له کومه کړی دي. لویدی ساجنسونه وایي چې د امریکا د استخباراتو سرچینو داسې مکالمې ثبت کړې دي د افغانستان دننه چې هغه په دې دلالت کوي چې دوی په دغه ډلې په بهر کې حمله کړې دي او د ماسکو حمله احتمال دوی کړی.
خو کېدای شي مغه د مرکزی آسیا وګړي وي چې هغه په افغانستان کې هم ارتباط ولري، دوی نمائندګي هلته موجوده. دین انکار نشه کولی چې په افغانستان کې به داعشیان موجود نه وي. دا په پاکستان کې دی، دا په افغانستان کې دی، دا په مرکزی آسیا کې دی، شاید په ایران کې وي، همدارنګه قطر شرقي منو نور ملکونو کې دا ګروپونه خواره دي. نو زه فکر کوم چې دا یو لوی خطر او تهدید تر څو پر سندلې مشترک اندې سره یو دریز د مبارزه لپاره غوړه نه کې. نو دا ډلې به هر چیرته پیدا کیږي او داسې حمله وکیږي او دا د ګلوبل جهاد موضوع ډیره مهمه ده د نیابتي ډلو لپاره.
مننه آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، داعش خراسان څنګه په ارتباط ویل شوي دي چې ډیر کسان چې دې ډلې ته جذب شوي دي د تاجکستان دي او د ازبکستان دي، څرنګه دا احتمال لکه څرنګه چې ځینې استخباراتي سرچینې وایي چې دوی په بهر کې د حملې وړتیا لري او د ماسکو برید هم دوی کړی دی، او لکه څنګه چې جنرال مکینزی وایي احتمالا ممکن په متحد ایالاتونو هم حمله وکړي، ستاسو نظر؟
سلام نو درنښت تاسو درنو مېلمنو ولیدونکو ته. کولی دا داعش خراسان د داعش هغه څنګه چې د الشهاب نه وروسته، خپله د داعش نه بیا د الشهاب نه وروسته دریمه تر ټولو خطرناکه ډله د نړۍ لپاره معرفي شوې ده، او دا یوازې د متحده ایالاتونو استخبارات نه دي ویلي، دا بلکې د نړۍ معتبرو هغه ټینګ ټانکونو چې مثلا ICCT د انټرنیشنل کاونټر ټیرریزم تر ټولو لوی یو ټینګ ټانک اروپا کې چې په هک کې د وخت نه وخت ملګرو ملتونو ته خپل راپورونه ورکوي. دي تر څنګ د متحده ایالاتونو د سولې یا USIP راپور د جنوري د 2023 راپور هم دا پټاګه کړی ده چې داعش د داعش جوړښت د ورکزونه بیا افغانستان ته راتاک او بیا د دې غړي ستاسو پښتن د مشخص اندازمه په تیرو شلو کلونو کې د منځني آسیا هغه هیوادونه چې هلته هم افراطی مذهبي روزنه کېدله، په هغو کې هم داسې ډلې جوړې سولې، هغه د شرقي ازبکستان ترکمنستان ګروپونه هم وي او بیا د یوغور نه طبي خبر ده چې داسې یوې ډلې ته یغو اړتیا درلوده چې هغلته د خپل پناه هم وروړي او بیا د خپل اهدافو دپاره کار وکړي. د طالبانو خپل هدف، د طالبانو خپل دریځ هغه پرون هم معلوم و نن هم معلوم دی، لیکن بلې یوه داسې ډله چې هغه د نورو هیوادونو دپاره هم ګواښ وي او هم دی د دې دپاره چې نور سیمه ییز او نړیوال قدرتونه یې د ابزار په توګه وکاروي هغه ته اړتیا لیدل کېدله. په طبي خبره ده چې بیا هغه خلک، هغه اتباوې د هغه هیوادونو چې هغه د طالبانو سره یا طالبانو په لیکو کې نه دي یا د هغه فکر نه ریشي طالبان لري، طالبان یو خپل دریز لري، اگر داعش سره ځای پر د داعش پر ډاله کې ځای پر ځای سول، ته په دې کې شک نشته چې دا ډاله د شهاب نه وروسته په پاکستان کې تر ټولو ډیر وروزل سو امکانات هم ورکول سول، او جنرال مکینز دا خبره اوس هم نه ده کړې چې وونه وړاندې د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنیو کمیټې احضار کړ، د بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط نه دوه درې میاشتې وړاندې هم کله سنات او کانګرس وغوښتل سو دایو د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر هلته هم دا خبره کړې و، نن هم دا خبره وکړه، او درې ورځې وړاندې چې کوم راپور خپور سو، د څلور ورځې وړاندې د نیویارک ټایمز کوم راپور چې د مسکو په برید باندې خپور کړ، او په هغه کې هغه حوالې چې تاسو ورته هغه هم ورکړې، او د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو د استخباراتو هغه راپورونه چې دا ویره ستا چې په متحده ایالاتونو د برید وشي، یعنی دا د دوی قوت ښیي. دغه اتباعو په طبي لحاظ باندې هغه د تاجکستان یا حتی د افغانستان غیر پښتانه هغه کسان چې هغه په بیلابیلو ډول باندې موږ ولیدل چې په فرانسا کې دوه کاله وړاندې کله چې حتی د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخالف سیاسي ګوندونو ځینې استازو هم د یو ډول د داعشیانو سره خپل ملاتړ یا خواهګي وښوله، ځکه د یو هدف دپاره د خراسان د نوم دپاره دی همدغه په لټه کې و. نو هغه ټول اتباوې چې هغه د طالبانو سره ځان نه ویني یا طالبان یوازې پښتانه ډله بولي، هغه بیا د داعشانو سره یوځای شي. په دې کې داسې کسان شته چې هغه د مقاومت سره هم و نن هم دي، او بیا په ګډه باندې د طالبانو په وړاندې باندې عملیاتونه کوي. پیچلی نیابتي ډله ده چې د دې دپاره طبي خبره ده چې د سیمې د هیوادونو دغه اتباعو څخه کار اخیستل کېږي، چې هغه وخت نا وخت خپلو هیوادونو کې هم ستونزې لري، د خپلو هیوادونو په وړاندې خپل اهداف هم لري، او بیا د نړیوالو سیمه ییزو قدرتونو لپاره د لوبې دې ډګر ته راکوسوي دي، چې په یو کې د افغان پښتنو شمېر بیخي د نش په شمېر دی.
مننه اندر صاحب. د داعش خراسان څنګه په ارتباط پروسه شکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې چې د جولای په میاشت کې خپور کړو ویل شوی دی چې له څلورو تر شپږ زرو پورې غړي لري، څرنګه ستاسو په نظر دا ډله څومره خطرناکه ده نړۍ ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی احمد شبار صاحب تاسو او د تاسو د خپرونې درنو مېلمنو ته، او ستاسو د رادیو اوریدونکو او د خپرونې لیدونکو ته هم خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ګوري کله موږ شاته نظر وکړو، د افغانستان کې د 15 کاله کله چې جګړه وه او هلته مختلفې ډلې په ځانګړي ډول اسلامي افراطي ډلې د جنت د تلو لاره یوازې د افغانستان ګڼله او هلته ډېرې ډلې راغلې وې. دا منو زه په خپله د ډاکټر نجیب الله په وروستیو دوه کلو کې د پولیس افسر وم. هر څه موږ ته معلوم دي چې څومره ډلې وې او دا چا اکمالول. امریکا، سعودي عربستان، انګلستان په میلیاردونو ډالر مصرفول چې د روسانو مقابل کې وجنګېږي. زه باور لرم چې د داعش خراسان ډله هم چې ریشې باید د افغانستان څخه د باندې ولټول شي. دا یو هغه بینالمللي پدیده ده چې د ټولې نړۍ لپاره خطر کېدای شي. نو څنګه کولی شي دغه زبر ځواکونه د نړۍ هیوادونه په دې دومره قوي استخباراتو بودیجې سره دوی نشي کولی چې اصلي مرکزونه پیدا کړي؟ ملګري ملتونه خو تاسو پوهیږي چې هغه هم کله ناکله د نورو په اشاره باندې یو راپور خپروي. په حقیقت کې د دې ډلې لوجستیکي او مادي برخه ډېر بودیجې ته اړتیا لري. دا باید ولټول شي او داعش، یعنی د داعش ډله په افغانستان کې د طالبانو له راتګ نه مخکې هم د جمهوریت په وخت کې هم د طالبانو سره جنګېدلي دي او طالبان له دوی سره ضد وو. اوس هم د طالبانو ډېره توجه د داعش ډلې ته ده چې په مهارولو ماتولو کې ډېرې هلیزدلې کوي. خو بیا هم په افغانستان کې زمونږ له ګاونډیو سره موږ په وچه کې پراته یو. زمونږ په سن کې ګاونډیان چې هغه پاکستان، ایران او اوس د مرکزي آسیا هیوادونو پیل کړی، هلته هم د دوی اورپکې حملې کوي او پاکستان کې له پخوا نه مرکزونه. دا باید د افغانستان څخه د باندې ولټول شي. کومه خبره چې ښاغلي جنرال مکینزي کړی ده، زه باور لرم چې روسان به د دوی نه زیات په دې اکله کار وکړي چې مسکو کې دا حمله چا کړی ده. هغوی هم متوجه دي. داسې نه شي کېدلی چې هر څه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت یا په پخوانیو حکومتونو ورواچول شي. دا له انصاف نه لرې خبره ده. د څلورو زرو تر شپږو زرو دلته داعشان موجود دي. زه باور نه لرم، ځکه هغوی کوي هم په ډېره مخفیانه توګه. دومره شمېر چا حساب کړی ده او که چېرې دوی دا راپورونه لري، ولې د سیمې او د افغانستان د اوسنی حکومت سره شریکوي؟ په ضد که چېرې ګډ اپراتوي پلانونه جوړ نه شي، یوازې یو حکومت نشي کولی چې
مننه. اغلی کړوخیل، بیرته که د داعش د مسلې ته راشو چې ولې له روسانو سره باید دوی مشکل ولري. په 2022 کال کې د دسمبر په میاشت کې په کابل کې د روسیې په سفارت هم یو حمله وشوه چې مسؤلیت داعش واخیست. یعنی د دوی د اختلاف وجه سره یو علت په نړیوالو آژانسونو کې چې راغلی دا دی چې روسانو په سوریه کې د داعش وسلوال سخت ځپلی دي. نو کېدی شي چې له دې عمله دوی روسانو ته په قهر وي او بیا ویلي هم و چې دوی به خپل غچ اخلي. ستاسو نظر؟
کاملا دا بالکل واضح ده. په هغه اندازه چې دوی په سوریه کې وځپل شول، همدارنګه قاسم سلیمانی چې هم یو ایرانی جنرال د سپاه او هغه ډېر صلاحیت درلوده او مختلف د شیعه او ډلې د مختلفو مملکتونو راټول کړلې، حتی د افغانستان اهل تشیع په نوم د فاطمین تنظیم کړل، دا مختلفې ډلې وجنګولې. او همدارنګه روسانو مثلا هغه کوم پسلا هوایی حملات چې وکړه، دا ډله واقعا په سیریا کې له بینه لاړه او ډېره تضعیفه شوله. دوهمه د دوی هغه دوهم شکل چې په اورګزو ایجنسی نه شروع کېږي، نو معلومدار هغوی خو هغه خپل انتقام اخلي، ځکه چې په هغه قوت چې دوی په عراق او په سیریا کې مثلا دوی فعاله شوي وو، نو له بینه لاړ تقریبا. نو دا یو هدف دا چې دوی په افغانستان کې کله زمونږ شیعه وګړي چې په اسطه تارګت کوي یا دوی د هدف لاندې راځي، که هغه اکثرا مثلا هزاره خوندې ورونه دي، همدارنګه مثلا په قندهار کې اهل تشیع باندې، همدارنګه په کندوز او بغلان کې دوی مغه انتقام اخلي او همدارنګه مثلا له روسیې نه خپل انتقام اخلي. نو دا معلومدار هغه خپل غچ په اخلي چې دوی ولې په هغه اندازه دوی سره مبارزه وشوله او دوی تضعیفه کړه، ول تقریبا هلته دوی له بینه لاړه.
مننه احمد صاحب، اوس خو سره اورو.
بله،
او بخشی سم مخکم رابطه ټینګ نه و. احمد صاحب، د داعش د ایران مسلې ته کرا شو. د جنوري په میاشت کې په ایران کې د سپای پاسداران انقلاب د پخواني مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی چاودنې وشوې، مسؤلیت یې داعش واخیست او په ایران کې نږدې 100 کسان په دې حملو کې ووژل شول. داعش له ایران سره څه خصومت باید ولري او کله ایران سره دوی مشکل لري؟ آیا دا هم له روسانو سره چې کوم اختلاف دوی لري دغه سلسله ده؟
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي. په بخښنې سره اول خو دا غواړم چې یو وضاحت پکې وسی چې داعش مثلا داعش یو خارجي پدیده ده. مونږ افغانان د هغوی له فرهنګ سره هم مخالفت، مذهبي مخالفت هم سره لرو. داعش په افغانستان په ملت ولس کې جایګاه نه لري. اولین خو دا خبرې باید وضاحت دي، دا په تیره کړي وه واحد افغانانو چې داعش له منځه یوړ، هغه په افغانستان کې دوی په ګونډو شو، نورو ملکونو کې رشد کړی و. په دغه په په افغانستان کې دوی په ګوندو شو او د ختمون حالات ته رسیدلي و. داسې جمهوریت سکوت وکړ، وروسته بیا دغه نورې ډلې راغلل او تهدیدات یې منطقې په سطح باندې جوړ شول. نو بیا هم زه یوازې د افغانانو وظیفه نه وه، دا د ټولو نړیوالو وه چې باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه کړې وای. بد بهانه ونه سوله، اوس هغه د اور لمبې همسایهګان که ایران وښیي که روسیه وښیي او نورو هېوادونو کې، او د دین غټ خطر جوړېدلی شي. د دې امکان شته ده چې داعش په یو لوی خطر باندې ټولې نړۍ ته مبدل شي، تر څو پورې چې د دغه موضوعاتو مخنیوي په خاطر باندې مختکن یو برنامه چې دا یوازې د یو مملکت یا د یو ملت خبر نه ده چې دې مخنیوی.
مننه احمد صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د فیسبوک له لارې مهم د پروګرام موضوع مطرح کړی ده. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. مفکر الافغانی لیکي، یوازې مسلمانان دي چې د ټولې نړۍ ترې سترګه سوځي. احسان الله خالد لیکلي چې داعش تر امریکا جوړه کړې ده. زبیح الله احسان هم لیکلي چې داعش د امریکا یو بله خطرناکه وسیله ده. اورنګزیب نظر هم ورته نظر لري. عباسین داود لیکلي دي چې دا د امریکا ډله ده. حافظ الدین حقمن لیکلي داعش او خراسان ډله د امریکا په لاس جوړه شوې ده. او ای اف خان لیکلي خدای دې خیر کړي داعش بیا ډېره کښته پورته کوي چې څه موضوع ده. او نصرت احمدی لیکلی دی باید دا وویل شي چې چا ایجاد کړی دا ډله. داعش زابلی زاکری زابل لیکلی دی چې داعش خوارج دی، دا هغه اصطلاح ده چې طالبان دې ډلې ته کاروي. آزاد صاحب، د افغانانو د شک تیوري لا هم دوام لري، ولې؟
شیبر صاحب، په ټوله نړۍ کې له دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا چې څومره هم نیابتي ډلې جوړې شوي دي، دا خو له اسمانه نه دي راکوزي شوي. په همدې ځمکه باندې همدغو سترو قدرتونو، سیمه ییزو نړیوالو قدرتونو جوړ کړي دي. که د القاعده د جوړښت نه یا د افغانینو جوړښت نه راواخلو، بیا تر د افغانستان تر مجاهدینو، بیا تر طالبانو، همدارنګه د حزب الله او بیا حوثیانو او بیا تر حماس او بیا القاعده پورې، طبیعي خبره ده چې په دې کې سیمه ییزو نړیوال لوبغاړي یا قدرتونه، ستر قدرتونه هغه رول لري. ځکه د دویم نړیوالې جګړې را په دې خوا یا د نیشن لیگ را په دې خوا نړۍ هغه سړې جګړې ته ننوتله، ستر قدرتونه چې هغه په مستقیم ډول یو بل سره په جګړه کې نه دي، لکن نیابتي ډلې یو د بل د ګټو په وړاندې سره جنګوي. او دا پریکټس تر ټولو ډېر د تمثیل په افغانستان کې له بده مرغه د سړې جګړې پر مهال باندې هغه ډلو په واسطه وسو چې بېلابېلې ادعاوې لري. یوازې افغانانو د شک بحث نه دی، ستر قدرتونه دا شکونه کوي او دا تورونه یو په بل باندې لګوي. روسیا دا تور په متحده ایالاتونو باندې لګوي، په واروار یې لګولې ده. همدارنګه ایران هم دا تورونه لګوي، متحده ایالاتونه هم دا تورونه په ایران باندې لګوي یا په روسیا باندې لګوي، د حزب الله او د حماس ملاتړ مسله چې راخیستل کیږي. او په دې کې شک نشته چې دا قدرتونه ته شا ولاړ دي. خو که چیرې د افغانانو بحث ته مستقیما راشو، په افغانستان کې په تېرو 40 کلونو کې څومره ډلې یا څومره کرکټرونه چې ولوبېدل، دا د هغه نوي سلنه جوړښت امریکا په لاس وای. د طالبانو ته جوړښت نیولې، کله چې د جهادي ګوندونو وکړه، چې بیا د القاعده ملګري سولو، القاعده په خپله روسامه خپله بیک ګراوند، نو په دې کې خو شک نشته چې افغانان باید شک وکړي او ستر قدرتونه هم کوي. لکه مسله دا ده چې د افغانستان مشخص مسلې ته راسو، په دې کې هم هیڅ شک نشته. موږ د نړیوالو د سترو هیوادونو استخباراتي راپورونه، همدارنګه سترو ادارو راپورونه، هغه ردولی ځکه نه سو چې افغانستان یو بې درو دیوار هیواد دی. اوس طالبان هغه ډول چې دولتداری کیږي د یغه ظرفیت یا هغه د ورتیا 2% ظرفیت هم نه لري. هغه ته یوازې د داعش خراسان ډله نه، هغلته هر نیابتي یا ترهګر ډله کولی شي چې هلته تمثیل وکړي. زه یې تاسو ته همدا اوس د اوس نه یو ساعت بیله پورسوئ د بی بی سی پښتو سره د طالبانو ویان فطرت په خپله خبرو کې همدا اوس یو ساعت وړاندې د ثنا صافی سره په مرکه کې یغه دا ومنله چې وایي طالبان د یو سترې پدیدې د داعش سره لاس او ګریوان دي په افغانستان کې. نو بیا یو څوک دا څنګه ردولی شي کله چې طالب خپله دا خبره کوي؟ هغه نړیوال راپورونه خو پرېږدو، یا به د متحده ایالاتونو د استخباراتو راپورونه پرېږدو چې په هغه باندې ځینې کسان نیوکې کوي؟ طالبانو ویاند همدا اوس یو ساعت وړاندې د بی بی سي پښتو سره د ثنا صافی په خپرونه کې فطرت دا ومنله چې طالبان د داعش د خراسان د پدیدې سره ستر چیلنج سره مخ دی، موږ لاس غریوانو دې جنجال سره. نو کله چې بحث ته دې بری درځي، هغه په کې شک نشته چې هلته هر هغه ډله د نړیواله کچه طبي خبره ده چې دا خپلې ریښې لري په بیلابیل هیوادونو کې، لیکن یو داسې جغرافیه چې هلته دې په تر بل هیواد په ډیر اسانه ډول باندې د خپلو چارو یا د خپلو فعالیتونو تمثیل وکړي هغه افغانستان دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه بيدر اوسوار دی او هغه
ته په دې برخه کې به د اندړ صاحب نظر په لنډو واخلم. اندړ صاحب، ځینې راپورونه وایي چې د داعش خراسان څانګې ډیر کسان ډیر غړي د تاجکستان دي او بیا د ازبکستان دي. د تاجکستان په برخه کې خدا خبره کیږي چې په تاجکستان کې په نړۍ کې د لپاره چې اقتصادي خراب ده، 1.2 ځای لري د داخلي عوایدو په حساب باندې په نړۍ کې، او په نوی ملسیز کې په تاجکستان کې خنړی جګړه وشوه چې په لسکونو زره کسان پکې وشل شول، یغه هم دا هیواد کمزوري کړی دی، نو زمينه ورته مساعده ده. لیکن په ازبکستان کې څنګه داعش نفوس کوي؟
لومړی په دا چې زمونږ افغانانو کوم کمیټون اشتاس تکړو د ویار خبره چې افغانان داعش سره اړیکې نه لري او ټول وویل لکه څنګه چې نور زبرځواکونه ویل دي. تاسو وګورئ چې پوتین تیر کال په خپل ویل چې دا داعش د امریکا په لاس جوړ شوی پدیده ده چې زموږ په ځدی کاروي. همداسې نږدې په تېرې اونۍ کې په دې ورځو کې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلی چې داعش امریکا جوړ کړی ده کله چې په سوریه کې جنګېدل.
خیر اندر صاحب، هغه خو د لوی قدرتونو خو یو بل ملامتوي. بیا ښاغلی پوتین دا خبره هم وکړه چې دا حمله هغه کسانو کړې ده چې اوکراین ته تلل، چې دا بیا بیرته له داعش سره ارتباط نه لري. بل لور ته وویل چې دا کسان د ماسکو په غرب کې 300 کیلومتره لرې نیول شوی دي، چې دا خپل سوالې را پیدا کوي چې څنګه دا کسان 300 کیلومتره له ماسکو تلل. دا هم سوالیه ده چې دا کسانو چې په دې کاراکاس په کنسرت په حال باندې حمله کوله، څنګه د روسیې امنیتي ځواکونه نه ور رسیدل او دوی د اوږدې مودې په مخه باندې حتی هغه سیمې ته ور واچاو؟ کنه یعنی دا بیلابیل سوالونه دي. بله،
روسیې کوشش کوي چې دا خط سیر پیدا کړي چیرته ځي، ځکه موږ هر ورځ د روسیې تلویزیون اورو او هغوی کوشش کوي ډېره استخباراتي لوبه مو کوي چې نور هغه ترشایه چې څوک دي دام پیدا کړي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ګوري، مخکې له دې نه چې کمونیزم ړنګ شي، هم په ازبکستان او تاجکستان کې داسې قیدات و چې مسلمانان غوښتل چې ازادي واخلي، خو کله چې کمونیزم ړنګېږي زه په روسیه کې وم او هلته د تاجکانو او ازبکانو ډېرې هڅې کولې. تاسو ولیدل چې حتی د افغانستان د لوی مجاهدین سره هم کومک سره کېده، په کندوز کې کمپونور ته جوړ کړي وو. هغوی ډېر لیوال دي چې اسلامي احزاب قوي شي او یا حکومتونه اسلامي شي، ځکه خو په ازبکستان کې هم دوی کله کله نه اعلانوي، ډېرې افراطي اسلامي ډلې حملې هم کوي او شتون هم لري. همداسې په چین کې او په تاجکستان کې یو دیکتاتور ولسمشر ده، رژیمي دیکتاتوري ده، حتی په ځینو اسلامي مناسبو کې ممانعتونه لګولي دي د همدې لپاره هلته داعش سره خلک همکاري کوي.
مننه اغلی کډوخیل، که ستاسو نظر واخلم، څه شی د دې سبب شوی دی چې داعش په منځنۍ آسیا کې ډیره وده وکړي؟ داعش خراسان څنګه نه مطلب دی؟
په دغه ملکونه کې هغه کوم هغه دیکتاتوري نظامونه چې حاکم دي، همدارنګه د کمونستانو د وخت نه چې مثلا په ټول مذهبي مراسم باندې یا عبادت باندې کوم بندیزونه چې یو تعداد کسان همدغه عقده پیدا شوي ده، او نن سبا خو د همدغه ټکنالوژي ته د برکت دنیا ډېره وروکه دا او خلق او ځوانان چې مثلا کولای شي مختلفو معلومات لاسرسي پیدا کړي. نو دغه د او دا ایدئولوژي چې په ټکنالوژي لاره ډیره په اسانۍ باندې خبره وي، دا رقم مثلا په ځوانانو په اسانۍ په هغه باندې کار کوي. بل دا چې د دې سبا د بیکاری چې موجود یا یا پیسې نشټون، دغه ټول هغه مسائل دي چې د تحصیلاتو زمينه نه برابرېدل، یو چې د کسان دي چې د پیسو لپاره هم عبدو هډلو ټپلو سره همکاري نه کوي، یو بل اخر شاید بلکې په مغه مفکوره او عقیده باندې دوی بدل شي. نو دغه ډلو شتون اته وګوري چې په افغانستان کې یو تعداد چې مثلا څه کارت نه لري یا مثلا روزګار نه درلوده، هغه بدله هم دغه د حکومت مخالفو ډلو سره به یو ځای کېده تر څو پر یو ټوپک په اوګه باندې ولري او د هغې په زور باندې وکړی سي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو اندازه دا هغه ایدیولوژي مسله ده، یو اندازه هم د خراب اقتصاد مسله ده چې خلک په دې ډول کې خلک جذبي کی او د یو نیابتي جنگ لپاره جنگ ته دوام ورکړي.
د ساسو د خبرې په تایید په د ماسکو د بریټ په ارتباط کوم کسان نیول شي ودي په یو ویډیو کې د سشکاری سي یو کس دا خبره کوي چې ما ته جنو کسانو پیسې منلې به شاوخوا $3,000 چې زه باید حمله وکم. البته دغه ویډیو په خپلواک توګه نه ده تایید شوی.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدون کې هم د ټلیفون د لارې پر خبرونه کې را سره دي، د دوی نظر به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادۍ په چپو کې پروگرام.
السلام علیکم صبر شپتا او ټول اوریدونکو ته او تاسو نن منوته کې دې احترامات وړاندې کوم چې شپو خیم د زابل ولایت څخه.
وعلیکم السلام توخی صاحب، شرخلی مهرباني.
مننه تاسو څنګه موضوع انتخاب کړی دا او خو مقدر و من معنی مو راوستل دي. نو موږ خود دې وطن خلک یو، دلته هر څه وینو دې وطن کې وو څه دایسان واقع مخکې دلته ډیر پراخ وو، ګرځې دوه زموږ وطن کې ګرځې د شاوخه، حتی زموږ د زابل ولایت ارمندا او پولیس والی کې هیڅ دلیزه توګه په دې مړي توګه رالو داخل شو. خیر خلکو کوم کونو سره کول غوښي وړ ورته ورکول دي. په بل اخره دې معلوم شو چې دا دلائل یې دي چې دی بیا د طالبانو د اسلامي امارت له خوا یا د هغه وخت هغې له خوا د خو په کله کو د پلسوفول نشته نه بوت کړو د غوسلاوی یو د مړی کړو د دې زره دی ورويسته له دې خېزه ونړول خو لا غره ورسته هم بیا موږ دلته دایشان نه دیلی دیلی
آجی سب توخه او بخشی تاسو د دې ارغنداب ولسوالی د ایشان ته اشاره وکړه. آزادی راډیو د جمهوریت په وخت کې د یو راپور درلود چې په ارغنداب ولسوالی کې د ایشان سره کورنۍ کوچنیان میرمن یو د خلک هم شته، د خبره تاسو تاییدوي؟
بالکل ورسره مو په خبري له هغه سره کورونه وو کوچنیان وو موږ د وطن خلکو لیدو.
او دوی او بخشی دوی د کوم ځای خلک وو؟ دوی د کوم ځای خلک وو؟
د مختلف و عرب هم پکښي وو، تاجکان هم پکښي وو، د وطن خلک هم ورسره مرګري وو، مختلف اقوام وو، نژادونه یې درلودو. نو اوس فلحاله دلته دایشان نشته او واقعي اسلامي امارت مخالف ته په دې کې خبره نشته، هیڅ لاس نه ورسره لري. کله چې دوی پیدا شي د دې وطن خلک هیڅ څوک یعنی د کلیو سپین سرې چې وپوښتم دایشانو ته ښه عقیده نه لري، ځکه چې دایشان مفتي په خبر یو هغه و عامو مسلمانانو ته مشرکین وایي، یوازې خپله ډله او خپل خلک مسلمانان بولي، دا نور ټول مشرکین بولي، که موږ یو، که تاسو یو، که هر څوک یو، خاصتا زموږ اهل تشیع ورونه. دا خو بیخي دوی ته د ښکاري چې امریکایانو ته دغونه نه دي په ازاد لکه اهل تشیع ته حملې هم ورباندې کوي. نو دا موضوع د دې وطن خلک یو، په مخ کې پاکستان مو خبر شو چې پاکستان د اسلامي امارت په لیدي خوځښه لاس نه جوړېږي، د سمه صورت جوړولای. نو اوس په دې پلان لري چې په پاکستان کې د ایشان ود روزي او بیا یې راولېږي افغانستان ته او اسلامي امارت ته سرخوږی جوړ کړي. نو دا پښتنه مې له محترمو میلمنو څخه یوه پښتنه ده، او بل پښتنه مې له دې څخه ده چې ولې د تاجکستان د هیواد د ایشان بل طبیعي خبر دي زموږ د پولیسرخي په زندان کې زموږ قریبان پیرداران دي، هغه وایي تقریبا تر 300 نفر په دې ډول د ایشان بنديان دي، هغه یې شاید د دروازه نه وایي دا ټول د ایشان د مسترې وي مقابله یې بدی بدی خبرې کوي وایي نه بس د خلاص تاسو
ما نه نه حاجی صاحب دا ستاسو د خبرې په تایید خبرونې په پیل کې ما د طالبانو د دفاع د وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد په وینا هم دا خبر ورکړ چې هغه تقریبا دوی میاشتې مخکې دا خبره کړې ولا چې کوم دایشتان چې په افغانستان کې دوی نیولې دي او یې ځپلې دي تر ټولو ډیر د تاجکستان اتباع دي. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ آسریب سپوک پروګرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب شیبر صاحب محترمه، تاسو ته سلامونه او ملمنو ته سلامونه او تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله زمیه ما چې مجه وصل کو تاسو سره، تاسو هم خوشاله یو بدریم د هلمند میاړې کني و د را به سم شیبر صاحب محترمه شایسته موضوع متفقه کړی د کوم تاسو فکر وکړو په افغانستان کې په کیر وخت کې دلته د ایشان د چ په فقط د ټول خوارج دی، ځکه خوارج دي، خوارجان دي، دغدا په عموما په فکر مشکو چې مولې د دې په دې کې هغه د دایشان عموما اهلی سنت او جماعت د حنفی مذهب مسلکان دي، ټول یو عابدی یا سلطیان یا بریلویان یا پنجپیریان دي، غیر مقلدین دي. نو دوی دا تقریبا چې دلته په افغانستان کې دوی ودا تقریبا دا یو د سیمو او د یوادو د یو پروژه ده، په کډ دغه سیمو استخبارات دلته چشکوي امبلوي حمایه کوي، لکه داغه کې چشري دا یو خپل امریکایان دي په راس کې بیا پاکستاني پاکستاني هلته حمایه کوي. نو دوی دا کوم شته فکر وکړو دلته سم د سید دلته دوی راولار سره په کندهار ولایت کې یو نازور ماردانا یو بی غورانه برید پر مسلمانانو پر مومنو مسلمانانو باندې وکړي چې هیڅ توجیه نه لري کک دوی باندې وکړي د غورست سم د سید دوی الته تقریبا پروس باندې په پروسه کې یو برید وکړي. دلته غوښته چې دا چې د افغانستان دوی د افغانستان سره په جنګ وار چې دا ګوره دایښ د افغانستان څخه قطر ځکه امریکا د روس سره نه دی جوړ، یعنی دا داسې یو املاک ده فقط د امریکا او د پاکستان یو پروژه ده.
مانانا
کوم چې دلته امارات راغلي دي.
بله مانانا
راغلي دي امارات په شتو کې.
مننه چې خبرونه کې به برخه واخلې، ستاسو مطلب واخل شو یو دوه ورځې نور هم انتظار دي، دا به هم واخلو. مهرباني وکړئ یا سره په څه پوک پروګرام دي.
شبکه محترمه سلامونه تاسو ته د رادیو ټول کډربن اوریدونکو ته خدای پاک دې چروغ جوړ دا صاحب لحظه قلم له هلمند ولایت څخه.
مهرباني شرخلې
د ما کوم کان شبا ته محترمه واکان نه کاوریدونکو چې خپل شایسته نظر نه وړاندې کړي زبم په لاندو خپل نظر سره شریک شبر ته مکرمه د تمر افغانستان کې خصوصا په هلمند ولایت کې زړه خپل ولایت حال د خان قری ول ساری شبر ته مکرمه د ګرځد دل خود دایښت نهسته خو زمر په فکر باندې شبر ته مکرمه د پاکستان د خاصه حق د دایښان دې ما په فکر نه تاجکستاني او د نور اطراحي د پاکستان یو ځل څه سره د شبر سره
مننه ستاسو ژغ هم خراب شو خو ستاسو پیغام واخصل شو. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، هغه هم را واخلو. مهرباني وکړئ اوسه په پوک پروګرام دی.
سلامونه شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام.
جوړ ورو وڅې ګل پر مننه ته سلامونه وایم محمد علي احمد یې بغلان نن ورو جوړ وڅې ګل محترم. شبر صاحب محترم نه موږ ته چې په کوم کې دا غواله کولو چې بارات راغی نو وخت چې د پاکستان خو یا د پاکستان یا تاجکستان په اړه وخت دا شاله د دې راته کوله چې هغه څنګه ځای ځای پیدا کی نو په پښتو کې دا چې شبر څخه پښتنو څخه وخت کې دا به وټه کول چې تقریبا دوی نه بوتي نو بیا هم چې دا ګیرا د دایشان د افغانستان کې وخت نه وخت سر جوړي شبر څخه ګوره چې دا غره وطني دایشان یې تقریبا دا څنګه زیاتره خلک چې نور بل کور دی اتي یاره په وختو کې چې جواب نه یو مېن دی کوم د شه شرارت جوړي نو زه خاص خارجي هغه پکنه چې ما شبر څخه افغانستان کې وسو
او بخشي احمدي صاحب او بخشي ل بغلان یو وخت تقریبا درې کال هم نه څلور کال مخکې ل بغلان د سیو راپور وسالته ویډیوي راپور چې الته دایشتان ښکار کېدل چې ل خپل میرمنو ل خپل ماشمانو سره الته ګرځیدل راګرځیدل څنګه اوس په بغلان کې د دایشانو د کورنۍ خبره څوک کوي؟
شبر صاحب هغه څه خبره په متاسې ویل چې سرتبي ته موږ ورځ سرګزشت ورته اره تقریبا موږ دا څه ویل نو هغه وخت چې د جمهوریت وخت زړه زیات یعنی دا کلی باندې حکومت خاصستان دې ورخه چې کړی چې طالبان مخه ولې چې نو هغه وخت چې دې خورا دغه سره غرض نه کاوه یعنی طالبان سره معمولا دوی جنگېدل نور ملکو هغه چې ولایتو کې ملک سمنګانو کې لکه باج نو ولایتو کې نو بیا خپل بس دې چې کوم مخ کې ورسې دا غو نابود شو نو دا اوس دا وتری د شان دي نه په دې دغه تقدمي د شان دي باج وخت چې کوم 50 روپیه او 80 چې کوم مان دی او دا چې
یو مان نه مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واخسته. په دغه سوالونو کې چې اوریدونکو په خبرونه کې ګډون وکړ، په دوی کې یو د اندېښنه ولسې داعش پاکستان روزي، په دې برخه کې به لمړی اغلې کړو خیل کستاسو لنډ نظر واخلم.
پاکستان څه فکر کوم د هر ډلې په ایجادولو کې یا تقویه کولو کې یا تربیه کولو کې یا هغو لپاره د ټولو سهولتونه برابرولو کې دوی مهم رول لري. د پاکستان فوج خصوصا استخبارات همیشه دل لپاره چې افغانستان کې کوم حکومتونه چې همیشه راغلي دي هغوی دل لپاره چې وننګوي او افغانستان بې ثباته کې له همدغې افراطي ډلو نه استفاده کړې ده. او همدارنګه مثلا په هند کې دوی په کشمیر کې همدغه ډلې نه استفاده کوي. او همدارنګه د پاکستان فوج چون هم په پښتون قوم باندې بې اعتبار ده، هم په بلوچ باندې، هغه کمپاله اشخاص یا ډلې چې خپل مشروع حقونه غوښتنه کوي او د یو توپیری ژوند په پاکستان کې تیروي، نو د هغوی د ځپلو په خاطر باندې او تصیف دپاره هم دغه افراطي ډلې روزي او هم دغه ټي ټي پي هم د دوی په لاس جوړه شوې ده، تر څو پر بیخي دغه منطقه مذهبي کې او په اصطلاح پاکستان فکر کې چې د دوی په ګټه ده. په زمن کې دغه نیابتي ډلې چې په مختلف استخباراتي ډلې د دنیا جنګوي په مختلفو هغو کې دغه مقابل کې دوی مزد اخلي، پیسې اخلي، ډالرې اخلي. نو زه فکر کوم چې پاکستان سل په سل په دغه ټولو ډلو کې مستقیم یا غیر مستقیم رول لري.
مننه. په همدې برخه کې به په لنډ او احمد زید صاحب ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې پاکستان له داعش سره ارتباط لري؟
په دې کې خوشک نسته ده، ځکه چې پاکستان کې دغه مخکې چې کومې ډلې جوړېدلې لکه څنګه تروریستي ډلې وي، اکثریت ټریننګ سینټرونه یا تربیت په لاره ځای نه وو. دا چې اوس د داعش ډله حالات ته رسېدلې ده او دومره قوت ته رسېدلې ده، نو دا ناشونې نه ده چې هلته هغه وي. خو اوس په خپله پاکستان هم دې ښار سوی هغه د موږ تاسو یې ګورو په خپله دوی په داخل کې هم دغه مشکلات ورته پیدا شوي دي. نو تورستي ډله هیڅ سړی نشي کولی دا ټول مکمل کنټرول کړي. هغه ماران وایي چې ساتي خپل سړی چې چینو دغه د اوس موږ تاسو حالات وي.
مننه. آزاد صاحب کساسو نظر په لنډو واخلم، ولې باید پاکستان داعش وروسي د افغانستان لپاره؟
شیبر صاحب پوښتنه ډېره ژوره او حساسي ده او په لنډی ځواب ستونزمن دی. که د پاکستان د جوړښت راواخلو، بیا چارلی ویلسن کوم مسؤلیت چلته و د سړې جګړې پر مهال باندې، پاکستان له لومړۍ ورځې راهیسې د 1947 را په دې خوا یوازنی پروډکټ یا تولید چې لاره هغه نیابتي ډلې وي. او طبیعي خبره ده چې هغه د سیمه ییز او نړیوالو په ځانګړې توګه نړیوالو قدرتونو دپاره روزلې. هغه که یوازې بحث د داعش نه دی، د لشکره طیبه او جیش محمدي نه نیولې بیا تر مجاهدینو پورې، تر افغان مجاهدینو پورې، بیا تر طالبانو او بل وستر داعش پورې او نورې ډېرې ډلې. داسې راپورونه خپاره شوي دي پاکستاني رسنیو په تېرو یوه اونۍ او لس ورځو کې داسې راپورونه خپاره کړي دي چې حتی په وجستان کې د پاکستان په پوځ باندې چې کوم برید کېږي، له یوې پوستې بلې پوستې ته زنګ وهل کېږي او هغې پوستې عسکر هلته ورځي او بیا هلته ویشتل کېږي. طبي خبره دغه عسکر هم ټول پښتانه وه، لیکن په ټوله کې د پاکستان د پوځ دنده هم دغه ده، جوړ ده هم دې لپاره دي کله چې د دوی هغه ازادي ورکوونکی د په اصلاح باندې د دوی بانی چې هغه په کراچي کې څلور ساعته په امبولانس کې بند دی، هغه مړ کېږي، علي جناح همدارنګه نور ډېر کسان. نو په ټوله کې یوازې د داعش بحث نه دی، دلته ټولې هغه ډلې چې د نړیوال مارکیټ دپاره د نیابتي ډلې په شکل باندې وړاندې کېږي هغه د پاکستان پوځ دنده ورکول پاکستان پوز د خپل فقه هم نشي کولای او نه کوي. د بي خبري چې نړیوال متونه دي تر شا دي او د خپل اهدافو د ساتلو او د نورو قدرتونو د اهدافو د وهلو لپاره یو جغرافي ته اړتیا ده چې هلته نیابتي ډلې وروزل شي. هغه پاکستان دی، هغه یوازې د داعش نه دی، ټولې هغه ډلې چې هر ریښه یې په نړۍ کې هر چیرې چې برید سوی دی، ریښه یې پاکستان ته بیونه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم.
مننه. اندر صاحب که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم، که چیرته اغلی کړو خیلم دا خبره وکړه، احمدی صاحب هم او آزاد صاحب هم چې داعش هم د پروژنه کې پاکستان لاس لري، پاکستان په خپل لډیر بد امنیتی وضعیت سره، لډیر بد سیاسي بیسواتی سره او لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، نو په داس شرایطو کې تاسو هم دا باور لري چې پاکستان په دې کې لاس لري؟
د پاکستان جوړښت د همدغه راتلونکو ستراتیژیکو موخو لپاره چې اوکراین د همدې لپاره کار کوي، او پاکستان هغه واده چې نه یوازې افغانستان ته بلکې د نړۍ ډېر هیوادو ته شاید تروریزم خپور کړي. خو جالبه دا ده چې دغه زبرځواکونه، دا قوي استخبارات ولی پاکستان ته مخ لاړی چې تیار ماشینونه توریزم ته کیږي مدرسې دي او ځنګړي قانون ته کیږي انداز دوی یا افغانستان همیشه باندې کی او یا هم په موږ تورونه لګي دا پاکستان د انګریز نازولي بچی ته ولی څه نه وایي ولې هلته یو عملیات نه کوي په داسې حال کې چې ټکنالوژي او استخبارات بیا وایم چې ډېر مخکې دي نو پاکستان خو د ډیورنډ کرښې 28 کاله هغه د جنجالي او د دروغجنې قرارداد وختې پوره شوی ده او له بل لوري دوی غواړي چې د ډیورنډ کرښې دواړه افغانان په جګړه سره واچوي هلته لوبې شروع کړي دي پاکستان که هم سیاسي او اقتصادي همداسې امنیتي وضعیت یې کړکیچن کوي خو د دوی باداران لکه امریکا انګلستان او سعودي عربستان هر څه کوي چې هر څه مهار کې تاسو وګورئ چې په هغه صدر اعظم یې ورته بندي کړی ده چې خلکو ته خدمت کوو خو دغه شهباز شریف چې د افغانستان ضد څېره ده او خلکو ته یې په تېره دوره کې هم موقتي دوره کې هم څه وکړه دی حاکم کړو نو د پاکستان سره دوی بل سیاست لوبوي او د نورو هېوادو سره بل سیاست کوي
البته پاکستان وبخشي انډر صاحب د پاکستان په خپله وبخشي د پاکستان په خپله بهرنی سیاست په دې برخه کې باید څوک وایي چې کامیاب دی پاکستان فرن له روسانو سره مرشه رابط لري څو ځلې له روسي ځواکونو سره په تېرو څو کلونو کې پوځي تمرینات وکړل او سره ډېر نږدې دي یعنی په ورته وخت کې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې له امریکا سره نږدې دي له اروپایانو سره نږدې دي یعنې دا سیاست ته هر رقم په مخ بیایي
ستونزه هم درته ده ګورې پاکستان که چېرې ځان ته اسلامي هېواد وایي خو هلته یې ټولو مذاهبو ته ازادي ورکړې ده زموږ په هېواد کې خو 15 کاله جګړه وه هر حکومت د خپلو خلکو په ضد باندې کړنې کړي دي پردۍ ایدیالوژي درته امریکا لري اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي 2.5 کاله کېږي سرپرست حکومت لري موږ چې هر څه وړاندیزونه ورته کوو چې دلته به یو قانون حکومت دی اساسي قانون لري د لویې جرګې له خوا سره حکومت جوړ شي چې ټول افغانان لکه د ورونو خویندو په شان لاسونه سره یو کړي د خلکو حقوق ورکړي په ځانګړي ډول د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه ورته پس کړي چې موږ ډېر اړتیا ورته لرو دوی په خپلو خبرو ولاړ دي همغه ده چې موږ تجربه هم لرو چې زموږ نه حکومتونه همدې پاکستان لارې پر زور شوي دي او همداسې به دې ته هم خندونه جوړ په لومړي سر کې هر جبهه یا هر هغه پدیده چې پیدا کیږي ډېره ضعیف وي ورو ورو لکه مجاهدین یا لکه طالبان قوي کیږي بیا حکومتونه نیسي له داعش هم دا خطر په کار ده که چېرې طالبان د افغانستان د خلکو آواز ونه وري تر څو چې موږ یو قوي حکومت ونه لرو یووالی ونه کړو که چېرې زموږ یووالی څرګند کیږي او کار اهلي کار ته سپارل کیږي اساسي قانون لرو بهرنی او کورنی سیاست هم نړۍ او خلک سیمې هېوادو ته واځي کیږي زه باور لرم چې د پاکستان باندې لاسپوسی غلام هېوادونه به زموږ په کورنۍ جار کې هیڅکله مداخله ونه کړي او دغه نړیوال چې کوشش کوي خپلې نیابتي او سړې جګړې زموږ د هېواد د وضعیت نه په مخ سره بوځي دوی به هم نورې بهانې پیدا نه کړي
مننه اندر صاحب احمد صاحب که ساسو نظر واخلم په ورته وخت کې چې د داعش د طالبانو لپاره یو خطر دی خو بلې خواته له داعش سره طالبان خراب روابط لري او طالبان له دوی سره په جګړې دي تر اوسه پورې چې کوم راپورونه نړیوالو خبره کړې دي په یغه کې هم دا ویل شوی دی چې د طالبانو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله داعش ده دا بیا په ورته وخت کې چې داعش په ایران کې حمله کوي داعش په روسیه کې حمله کوي او یا په ځینو نورو سیمو کې ممکن حمله وکړي په ایتالیا کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې وزارت ویل دي چې داعش یو خطر دی څه فکر کوئ دغه راپورونه به نړیوال له طالبان سره نږدې نه کوي او یا طالبان باید له دې کې څه ګټه وانخلي
واقعا که چېرې طالبانو د سیاسي فکر وایي حلقه لابینګ کولای شو ځکه لکه مخکې چې مونږ وویلې داعش خارجي پلیده د هغه نه په افغانستان کې حتی له په ګونډو سوله افغانستان کې دوی ناکامۍ سره مخامخ شو ځکه چې مونږ بیا هم تکرارن وایم چې مونږ فرهنګي اسلامي هر څه مخالفتونه ورسره لرو خو ځایګه پیدا نه کړله دا یو نړیوال مشکل ده که نړیوال اوس غواړي چې دغه پدیده له منځه یوسي نو ډېر ښه چانس یې دا ده چې افغانان د دوی هم کلتوري اختلافات سره لري هم مذهبي اختلافات سره لري داعش په افغانستان کې ځای نسبه پیدا کولای خو اوس که چین طالبان دا وایي دوی ردی چیره نشته نو دا هم غلطه خبره ده داعش یو خطر ده لکه څنګه چې منطقې لپاره ده د افغانستان لپاره هم یو خطر دا وایي باید مشترکاً افغانان له نورو نړیوالو سره یو ځای د دې مبارزه وکړي داسې افغانان قربانۍ پسونه دي منگا ہمیشہ دے القاعدہ مقابل کے منگا افغانان قربانی پر رکھو ایک کم امتیاز منگ ترا نہ گئے نړی ولرزه ول همدغه افغانانو چې په ګوندو یې کړه داعش هغه رقم ته یو قوي قوت و همدغه افغانانو همدغه د موږ امنیتي ځواکونه اوس یو له منځه یې وړل په ګوندو یې کړل خو هېڅ امتیاز موږ ونه وجه دا ده چې موږ یو درست سیاست لرو اوس ټوله طالبان راغلي اوس ټوله نړۍ د سپاکې پیدا کړی لاس پې پاکی ځکه طالب نه قانون ته پابند نه قانون نه یو ملی مشروعیت حاصل کړي نړیوال مشروعیت همدغه داسې ټول لاسونه په دې باندې پاکیږي او افغانستان خدای نه کرده نور بدبختوی خواته مخامخ نه شي او موږ نه غواړو چې موږ پلس نور قربي یو څو اشخاصو نو اوس د طالبانو لپاره ښه چانس ده چې اول دوی داخلي مشروعیت په خپل دوستان راجمع کړي دویم همدغه مبارزه چې داعش په مورد کې باید قوي امکانات افغانانو ته په لاس کې ورکړل شي ځکه افغانستان جغرافیه د غریزه ده څنګه موږ اوسو کولی چې په هر ځای کې دوی له منځه ویسو نو دا نړیوال مشکل ده باید نړیوال مشترک موږ سره په همکارۍ
سره مننه احمد صاحب آزاد صاحب څه فکر کوئ چې د دغه داعش له پدیدې افغانان څنګه ګټه اخیستلی شي چې نړۍ د افغانانو څنګ ته ودرې شي او افغانستان هم له دغه څه یو مشکل نه حل هغه خلاص
جناب شیبر صاحب یو لامل دی یو وقوع ده دا چې لاملات لاملونه څومره دی او څه دا خورا ډېر اوږد بحث دی او وقوع یا واقعیت هغه دی چې افغانستان کې داعش او نورې ترهګرۍ ډلې هلته فعالیت کوي د طالبانو که چېرې ستاسو هدف د افغانانو څخه طالبان وي چې طالبان څنګه ګټه
نه له ټولو افغانانو چې اوس یې وخت د طالبانو په لاس کې دی
و هغه افغانان که چیرې د ولس به اس راځي هغه به اشاره خو په تېرو څلوېښتو کلونو کې په ټولو نظامونو کې هغه ډېر بې واکه او بې صلاحیته پاتې سوی دی او بل دا دی چې په شعوري ډول باندې د هغو څخه سیاسي شعور اخیستل سوی دی د افغانستان ډېری وګړي یعنې په د شمېر په اساس که ووایي ممکن تر اویا فیصده فیصدي لوړه وي چې هغه بې سواده پاتې سوي دي په کلیو بانډو کې پاتې سوي دي د یوې ډوډۍ پورې حیران دي هغه د دې وړتیا نه لري چې هغه دغسې وضعیت څخه ګټه واخلي هغه څوک چې په قدرت کې دی یو ایدیالوژي دلته په قدرت کې ده هغه اشخاص هم ندي یو خاصه ډله هم نه ده او هغه ایدیالوژي په خپله د افغانستان د د د د د 15000 کلن تاریخ باندې به بيخي بحثونه کوي اقل د 100 کلن تاریخ د هر ډول فکری شعوري فرهنګي سیاسي ټولنیز کړو ورو سره په مخالفت روان دی هغه مفکوره یا هغه ایدیالوژي په قدرت کې ده او بل تر ټولو مهم بحث دا دی یو په طالبانو دلایل دي یا یو د طالبانو توجیهات دي ځینې به خبر وي ځینې به نه خبر وي چې طالب په خپل ابزار دی طالب په خپل لوبول کیږي او په دې کې د سیمې او نړۍ قدرتونه ډېر
یعنی تاسو مطلب دا دی چې افغانان استفاده نشي کولای دی
نه دغه ظرفیت په دغه وړتیا چې څوک قدرت کې دی او د دې تر څنګ په هغه تمه باندې چې دی په قدرت کې دی او څه دی دغه قدرت د ساتلو لپاره لاس راوړي هر ورځ هغه د سیمې د قدرتونو څخه راوړي او نړیوالو قدرتونو څخه راوړي په کوم مفکوره او په کوم بهرنۍ پالیسۍ باندې چې دی هدي عقل هغه خپله دولتداري کوي هیڅ امکان نه لري چې دغسې وضعیت څخه دی
د اغلی کړو خیل کساسو نظر واخلم څنګه کېدای شي چې افغانان د دغه سپدیدې لکه د داعش چې نړۍ اندیشنه ورته لري لدی کې استفاده وکړي او په خپل منځونو کې سره راټول شي او ګټه ترې واخلي
دوی سیس خوام داده چې دل پرچ ولس له طالبانو څخه ناراضه ده مطمئنه چې دوی په دې کې همکاري نه کوي تر څو پر پیسلا هغه امنیتي راپورونو کې همکار واوسیږي یا د طالبان حکومت سره همکاري وکړي طالبان باید په دې باندې پوه شي چې واقعا نه تنها چې داعش خراسان د افغانستان لپاره لوی تهدید ده او همدارنګه نور هغه نیابتي ډلې چې څه په پاکستان کې دي او څه راغلي په افغانستان کې ده د افغانستان راتلونکي لپاره یو لویه ننګونه ده دا لوبه تر اخره پورې دوام نه کوي ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي دغه ډله به یو بل چېرته به سر راپورته کوي او بل اخره قیمت به افغانستان ورکوي نو بهتره به همدا وي چې دوی خپل رابط له ولس سره جوړ کړي تر څو پورې ولس بیا له دوی سره همکاري وکړي او له دغې
همدغه که تاسو واضح کړي له ولس سره څرنګه روابط جوړ کړي
مطلب دا ده چې هغه کوم سختریزی چې طالبان شروع کړی ده او خودکامگی یا دیکتاتوري نظام چې دوی حاکمه کړی ده ولسته به دروازې خلاصې کړي په خپل سیستم کې باید تغییر راولي غیر طالبان کسان باید په واک باندې ورسیږي دا استخباری ته طرز فکر نه کومه چې طالب هغه کې په استعداد کې دومره هغه نه وي چې ترین شوی دوی شاید لغه یو چرکین جنگود رو پار تربیه شوی یا اغا مسلکی امنیتی یا استخباراتی کسان چه وکلیسی پا دیک مسائل سر کار وکی زفر کار کوم ازیاد منګه خورا کډرونه لرو باید غوی باید اعتماد وکي او غوی باید ته جذب کی او همدارنګه ته په اردو کې زمونږ کمانډوز مګه قطعات خاص مختلف کاسان وکنه نو څنګه چې دوله ول سره د خپل شروع کړ او ټول ځان لره کسر ملا او طالب راغی په وخت باندې کې نه ستاره کم نه کیږي دا غړل دي چې ورو ورو به سر پورته کوي او افغانستان به له خورا لامنیتی ستونزو سره مخامخ کوي او قیمت پرې ورکوي سبب پوتین په کار کېږي به بیجنګ په کار کېږي به په تهران په کار کېږي ځکه چې دا نیابتي ډله کوپړې کونه نور دنیا د خپل هدف لپاره استعمالوي او دوی که مثلا کمانډمندګي په افغانستان کې ولري نو بیا به دغه قیمت به ولس ورکوي.
او مننه اندر سپ تاسو فکر کوي څنګه کېدی چې افغانان له داسې پدیدې چې له نړیوالو سره په جګړه کې ده استفاده وکړي ځکه چې یو اصلي مرکز یو وسنن سبا په افغانستان کې ده مثلا په جنو ځایونو کې لکه په عراق او سوریه کې داعش ډېر ځپل شوی
لومړی دا چې دا خو یو دیو داسې بدلی پدیده ده چې ټول نړۍ ورسره په عذاب ده نو یوازې د افغانانو وظیفه نشي کېدلی خو په افغانستان دننه کې که چېرې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې اغلې کړخیر صاحب ویلې بدون رانه ولي موږ نور څه ګټه نه تر پورته کولی یوازې دغه اقتصادي محاصرې سیاسي محاصرې او د خلکو اقتصادي وضعیت چې خراب ده دې نه به افغانان ابزار وګرځي تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کومې حملې شوي فکر کوي کوم امریکایي کوم پنجابۍ یا ایرانۍ راغلی ده خو افغانان کرا کوي د دې په خاطر موږ باید د خپل حکومتولي وضعیت ته تغیر ورکړو او د نړۍ سره د سیمې وادو سره که چیرې سیاسي تعامل ونه شي دوی به د خپل بام واورې تل په موږ خواته راشي که چیرې سیاسي تعامل جوړیږي او د افغانستان اوسنی حکومت اسلامي عمل په رسمیت پېژندل کېږي زه باور لرم چې د دې لپاره ګډ عملیاتي پلانونه باید جوړ شي او د دې ریښې تاسو ویلي چې په افغانستان کې مرکز ده زه هېڅ باور نه لرم هو په پراګندا توګه شاید د پاکستان او د نورو هېوادو ازبکستان تاجکستان لارې راتېر شوي ځکه د افغانستان همسایګان زموږ سره ټول په وچه کې پراته دي او دوی کولی شي چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول پاکستان ډېر ښه کانالونه لري حتی شاید طالبان منځ کې دوی خپل اجنټان لري پخواني مجاهدین او نور د سرحدي ولایتو د سیمې له خلکو څخه استفاده وکړي راشي خو ګډ امریکایي پلان او د دې لپاره قوي تدابیر په کار دي چې موږ نور د دوی د جګړې کار نشو که څه هم دغه ځینې هیوادونه په دې لټه کې دي چې بیا یو بله اسلامي ډله په افغانستان کې قوي کړي او دا زموږ د افغانانو لپاره غټ خطر کېدلی شي موږ نور د جګړې ستړي یو دغه نړیوال دا زبر ځواکونه دغه ظالم او مضر ګاونډیان نور څومره افغانان وژني څلور میلیونه وژلي څلور میلیونه کونډې یتیمان مریضان دي دولس میلیونه زموږ مهاجر دي نهه میلیونه پاکستان او ایران کې درې میلیونه امریکا استرالیا او اروپا کې آیا شرم نه ده زموږ پخوانیو حاکمانو سیاسیونو ته اوسنیو ته همداسې د نړۍ زبر ځواکونو ته چې په دغه فقیر مظلوم ورځ باندې نور څومره ظلمونه کوي دغه ډلې ټپلې خو بودیجه په کار دی لکه مخکې مې چې ویلې د دوی بودیجه څوک ورکوي د دې لپاره څوک سنایو ورکول کېږي دا ټول زبر ځواکونه دي چې دغه فقیر هیوادونه یا د فقیر خلک غواړي د خپلې موخو ښکار وګرځوي.
مننه اندر صاحب د دې له خاطر چې دا بحث راغون کو او په یو نتیجې ته ورسو از تاسو څخه تاسو نظر واخلم څه فکر کوئ چې حل لار څه ده د څه حل لار چې افغانان نور په جګړو کې شکیل نشي او لدغه حالت راووسی او بیا سبا د څه څوکونه وایي چې د فلانای نفر د داعش په افغانستان کې دا او یا داعش خراسان څنګه چې ځینې وایي مرکز په افغانستان کې دا په نورو هیوادونو سیمو کې حمله کوي
په دې کې خوشحال نشته زه دا خبره بیا خپل تکراروم موږ باید د حوالو او د اسنادو په اساس باندې خبرې وکړو چې فطرت د طالبانو وایند یو سات وړاندې بي بي سي په تاسو سره په مرکه کې دا ومنل چې دایشان په افغانستان کې دی او د دې ستونزو سره مخ دي نو دې څخه چې طالب خپل وایي بل څوک نشي کولی چې کار وکړي لازم دی بحث چې دا مسله خو ډېره لویه مسله ده خو د افغانستان مشخصا کې دا ټول کو وړای کو افغانستان ته راول مسؤلیتونه فرق کوي تل هغه څوک چې په قدرت کې وي هغه د هر ایديالوژي وي یا هر ډول سیاسي سخت تر ټولو ډیر مسولیت همغه تور ګرځینن طالب په قدرت کې دی طالب به له شک چې ورته ایدئولوژي لري تر ډیره بریده پورې هغه مذهبي افراطیت چلی، لکن طالب په تیرو شلو کلونو کې نړۍ هم ولیدله. طالب د قطر په څیر په یو عصري هیواد کې هم پاتې سوی دی. د نړۍ د ټولو هیوادونو سره تقریبا هغه ستر قدرتونه چې دي هغه نړیوالې کې سیمه ییزې پر یو میز باندې په تیرو 12 کلونو کې مذاکرات هم دی کېنستلی دي. یعنی دی د سیاسي لوبو هغه ظرفیت باید په ځان کې پیدا کړي چې تر ټولو لومړی افغانستان کې دی سیاسي سختار لدی د قانون له لحاظ دای وجود نه لري. خپل قانون دای خپل اسلامي امارات نشي تعریف ولې ځکه دغه پردای قانون نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې دنه داخلي مشروعیت هر ساختار چې دغه پیدا کیږي د مشروعیت خپل شرایط لري، مشروعیت خپل غوښتنې لري، ارزښتونه لري چې طالب دغه طرف ټکر کوي. که چیرې طالب کې بدلون را نسی همدارنګه ټول هغه قدرتونه دی اوس څنګه تمه نسو کولای چې هغه د افغانستان سره څوک کې لري څوک نه کې ځکه هر هیواد خپلې ګټې دي. هغه خپل لوبي کوي دغه د مخنیوي د پاره د طالبانو تر طالبانو باندې د مسؤلیت ګرځینن دی په واقع کې دی د مسؤلیت دی چې دای داخلي مشروعیت واخلي. دا چې د ایت څه دی کوم ارزښتونه دي دا
بحث
او غاړه نه دي ځکه کوم مشروعیت دی لار اواره کې بیا دای نه پاتې کیږي ځکه د افغانستان د ارزښتونو مخې دا چې څوک وایي په قدرت کې نه چې هغه خپل نوم نشي لیکلای.
مننه احمد صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ څه باید وشي چې افغانستان له جګړو وساتل شي او خلک خوندي پاتې شي؟
د ما په ان خو اول دا ټول افغانان ته پکار ده چې دوی لاس سره یو کې، بالخصوص د دغه پلیدي په مقابل کې. موږ به داخلي اختلافات لرو، فکری اختلافات به لرو طالبانو سره په هر هغه معنا چې وي، خو هغه به موږ داخلي موضوع دا یو نړیواله موضوع ده دی کې باید ټول افغانان لاس سره یو کې. دا قومي نه
مننه وخت اجازه نه راکوي په لنډو به د اغلي کډوخیل نظر هم واخلم. تاسو څه وړاندیز کوئ په څو ثانیو کې؟
اتحاد او همدارنګه طالبان باید په لسپان اعتماد وکړي او د افغانستان ولس سره یو ځای شته څو پورې د پدې سره مشترکه مبارزه وسي.
ډېره مننه.
اتحاد اتفاق نه وي د آسان مبارزه نه.
اغلی کډوخیل، احمد زید صاحب، آزاد صاحب او اندړ صاحب، له تاسو ټولو مننه کوم. لاوریدونکو هم مننه کوم او لیدونکو چې د فیسبوک له لارې د خبرونه وکتل لاغو یې منندویم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چې والو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو په زم زمو کی زګی دلی زدا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنځ می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلم شي گل شي وج دندر چي بي اواو بي شبنم شي مشا آدم گوخي نا هوا دي بي آدم شي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزري ماتړي شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ پاد رکیم زرکیم پچو غو د وختونو پاد رکیم اوس می داستم اوس می داستم فمزی بیا وزری ماتړې شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چوالو زم پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
ازادي رادیو.com